څه کال ستاسو د وزارت ارقام څه دي چې د بیکاری کچا راخته شوی دا کزیاته شوی دا راخته شوی وي عوامل څه دي او کزیاته شوی وي عوامل څه دي
څنګه چې د کار ټولنیز چارو شاده عمل نو وزارت له نومه معلومیږي په مختلف ارسو کې فعالیت لري چې و ارسې د غنه د کار برخه ده د کار په ارسې کې ډېر لسترونې موجود دي په دې کال کې مونږ کول شو چې د کار لپاره یو ملي کانفرنس دایر کوچ پاغه کې د بیکاری په کچې د کارونو په ایجاد او د کارونو په سہولتونو په ایجادولو کې همکاري وکړو په دې ارسه کې زیات کارونه وشول د سرمایه گذاري لپاره سہولتونه ایجاد شو د سرمایه گذاري لپاره په پالیسیانو کې تغییر وارد شو او په دې کې بعضي موارد د رئیس جمهور لخوا په کولاده ومنل شول د بیکاری د کچې د رټیدو لپاره بحث وشو یو عمده لاسترونه په دې ارسه کې دا و چې مونږ د هر کال لپاره چې کومه بودیجه منظوره کیږي په هغه کې باید د کار د پیدا کولو پیسدی مشخصه وي نو په دې پلانونو په تطبیق سره به ان شاء الله دغه پیسدی د کار بیکاری رټیږي او اوس هم مونږ مطلق بیکاری تقریبا د 40% په شاوخوا کې ده په دې کې هغه خلک شامل دي چې ډیری په اطرافو کې زندگی کوي او په دې کې هغه خزم یا هغه مشران خلک هم شامل دي چې هغه په اطرافو کې دي او نه غواړي چې مارکیټ ته ووزي یا مثلا یو کار ولري ولی هغه خلک چې په شهرونو کې ژوند کوي او کار نه لري د هغه لپاره وزارت او د نورو نهادونو سره په همکارۍ پلانونه لري تر څو څنګه وکولی شو په داخل او خارج کې دوی ته د کار زمینه پیدا کړو
تیر کال هم دا شمیرې څومره وي
تیر کال هم تقریبا تفاوت نه دی شوی هغه څه چې په تیر کال کې وو په دې کال کې هم تقریبا هماغه پیسې دي
خو تاسو یادونه وکړه چې د بیکارۍ د کچې د کمولو لپاره هر کال هلې ځلې کیږي دلیل څه دی چې نتیجه نه ورکوي
خو دا کوم برنامه چې تاسو ته موویل ده په دې کال کې وي نو ان شاء الله نتیجه به په راتلونکي کال کې معلومه شي د غلوی پروژو په شروع سره به موږ کولای شو چې ډېر خلک کلته ولګو کوم پلانونه چې موږ خارج ته د افغانانو د لیګل لپاره لرو د غو په تطبیق سره به موږ یو پیسې دي بیکاران د کار څخدانان کړی وي او د هرپوي زده کړو د مراکزو د پاله کولو په تطبیق سره به موږ یو کټګوري خلک د کار څخدانان کړی وي نو هیله ده چې د پیسې دی راتلونکي کال کې یو څه تغیر وکړي
متاسد بهرنیو هیوادونو یادونه وکړه کوم هیوادونو سره په دې برخه کې قراردادونه شوي دي هوکړې ورسره لاسلیک شوي دي څنګه
بلې په د مې په میاشت کې کله چې د کار نړیوال کانفرنس په جنیوا کې هلته د کار ټولنیز چارو وزارت محترم وزیر صاحب د امارات او د کوی بشری له وزیر سره په دې ارتباط یو هوکړلیک لاسلیکو چې د هغه خوشبختانه د کابینه افغانستان د کابینه له خوا ومنل شو د دې په تطبیق سره یو میکانیزم ګټ کمیسیون رامنځته کیږي چې یو په میکانیزم به کار کوي او په دې میکانیزم کې به په دې افغانانو په لیګلو بحث کیږي او پلان دا ده چې ان شاء الله پرتلونکي کال کې به دا پروسه رسما شروع کی
مونږ څه فکر نه کوو چې لتیرو سو کلونو رئیس د بیکاری د کچې په برخه کې بار بار حکومت هم دغه سجمنې کوي خو نتیجه نه ورکوي اصلا دلیل څه کېدلی شي او بله مسله دا ده چې دغه کومي وجمنې چې اوس تاسو کوي چې پرتلونکي کال لپاره به لږ تر لږه د بیکاری په کچې کې تغییر راشي خو په تیرو کلونو کې هم دغه ډول وجمنې موجوده وي
بعد وختونه یو علت دا ده چې وضعیت تغییر کوي تاسو ته بهتره معلومه ده چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت په اطرافو کې یو څه د تشویش وړ ده په هیواد ته د افغانانو بیرته راګرځېدل د کار په مارکیټ تاثیر لري په افغانستان کې د اقتصادي رشد یعنی بتی اقتصادي رشد یو بل دلیل کېدای شي د نفوسو ډېروالی چې بیخي د اقتصادي رشد په پرتله درې چنده زیات دی نو دا عامل دي چې هغه پیسدی چې پلان شوی ټارګټ شوی تر ډیره نه پرېږدي چې تغییر وکړي ولې د دې باوجود هم کوم تلاشونه چې موجود دي او د پیسدی ثابت ساتل شوی دی د یو هڅو کوششونو په نتیجه کې دی
د بهرنیو کاریګرو موجودیت په افغانستان کې په بیلابیلو ولایتونو کې دا یو د اندېښنې وړ مسله ده او دلته چې کوم کاریګر دي دوی هر وخت دغه مسله د ګیلې په شکل باندې یادوي چې دلته بهرني کاریګر موجود دی او غوی کار کوي ځکه دوی ته د کار زمينه نه برابرېږي د سیارقام موجود دي چې په افغانستان کې څومره بهرني کاریګر موجود دی کار کوي او اصلا دلیل څه دی چې دلته موږ هغه ظرفیت نه لرو؟ څنګه
مختلف علتونه لري، حتی یو علت دا هم کېدای شي په هغه ما چې مثلا زموږ همسایه هیوادونه کارګران کار کوي په داخل کې په هغه اجره څوک نه زیریږي چې کار وکړي، سره د دې چې هغوی مصارف هم ډېر لري. تقریبا یو وخت د 1,00,000 شاوخوا کې خارجي کارګران په افغانستان کې کار کوله. د 2014 کال نه وروسته چې کله خارجیان افغانستان نه ووته دا فیصدي ډېره راکمه شوه. اوس په ډېرو عرصو کې خارجي وګړي کار نه کوي، ولې اوس هم شته چې رسما د کار وزارت سره ثبتېږي، د کار جواز لپاره موږ ته مراجعه کوي په کوم عرصو کې چې ضرورت احساس شي دوی دعوت کیږي افغانستان ته رسما راځي. په کوم عرصو کې چې ضرورت نه وي کمپنیان هغوی نه رغواړي، اول کوشش کوي چې له مارکیټ نه داخلي کارګر پیدا کړي. ولې بعضي موارد داسې دي چې هغه حرفې یا هغه مسلک خلک په افغانستان کې نه پیدا کیږي، حتی که هغه ډېر یو جزئي کار هم وي. نو دا معمول دی افغانان په خارج کې کار کوي او خارجیان افغانستان ته راځي. لیبر امیګریشن مسله ده او دا به جاری وي، ولې کوشش دا دی چې دا مارکیټ آهسته آهسته افغانانو ته پلاس ورشي.
امون صاحب، تاسو مخکې د حرفوي د زده کړو خبره وکړه او د مرکزونو یاد ونه موکړه، اوس مهال په ټول هیواد کې د حرفوي زده کړو څومره مرکزونه تحصیل لري، څومره خلک هلته حرفي زده کوي، او دغه کار د بیکاری د کچې په ښکته کېدو کې څومره مثبت واقع شوی؟
خوشبختانه دا یو ډېره کامیابه پروژه ده. له شروع دی د دې نوې دور نه چې تقریبا 2001 نه 2002 نه شروع کیږي، د مهارتونو د لوړولو برنامه په دې وزارت کې په کار فعالیت کړی دی او ډېره یو منظمه برنامه ده. په 4 ولایتونو کې فعالیت لري، موږ په شپږ 40 هرپوي مراکز لرو چې ټولې فعاله دي او هر کال له ټولو ولایتونو نه فارغین لري. او خوشبختی په دې کې ده چې د فارغېدو سره سم دوی ته د کار د کولو وسایل په اختیار کې ورکول کیږي او دوی له هغې ورځې نه د خپلواک کار څښتنان کیږي. نو دا یوه کامیابه برنامه ده او د کار په پیدا کولو په برخه کې حتی د خارجي وګړو د مخنیوي په برخه کې ډېر رغنده تاثیرات لرلی دي.
بله مسله د متقاعدینو مسله وه چې په وروستیو کې دا هم یو د له شکایتونو ډکه پروسه وه. زیاتو خلکو هغه چې متقاعدینو دوی شکایت درلود چې دوی ته په وخت باندې خپل معاشات او خپل امتیازات نه ورکول کیږي، دا مسله اوس په کوم حالت کې ده؟ د دوی د ستونزو د حل په خاطر باندې د کار امور اجتماعي وزارت سکلی.
خوشبختانه په دې عرصه کې په تیر کال کې وزارت ډېر جدي برخورد وکړ. د وزارت د نوې رهبری په راتګ سره هلته متحد خلک وګمارل شو او همزمان د بایومټریک پروسه شروع شوه چې تقریبا 90% متقاعدین اوس ټول بایومټریک شوي دي او 10% په ولایتو کې پروسه جریان لري او ژمنه دا ده چې په شپږو راتلونکو شپږو میاشتو کې به دا مکمل شي او هر څوک به د بانک له طریقه معاش اخلي او هغه بیروبار چې وخت حاصلېدو دغه نه به انشاءالله په راتلونکي کې مخنیوی وشي.
د معلولینو او د شهیدانو په برخه کې لکه څنګه چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په اړه باندې ویل کیږي چې دلته خیالي پولیس یا خیالي اردو شتون لري، دغسې د شهیدانو معلولینو په اړه هم ویل کېدل چې دوی ته کتابچې توزیع شوي دي، هغه کسان چې واقعا مستحق دي هغوی ته امتیازات نه ورکول کیږي خو خیالي کتابچې موجودې دي، دا کیسه وه؟
دغه سی مورد ما نه دلیدلی زینه ته دوم، ولی بعضی خلک داسې و چې هغه مستحق نه و چې نور باید لدی سیستم نه وتی وای تر وخت پورې بیرته پاتې شي او حقوق یې تر لاسه کړی و، یا دغه سی و چې دوه ځای ځان ثبت کړی و او یو کس له دوه مرجو نه معاش اخیستو. خوشبختانه دا موږ پیدا کړو او خلک چې له دوه ځای په حقوق اخیستي و هغه مو بیرته پی راوګرځول په قسطونو یا د راګرځېدو په حالات کې دي. او خیالي خلک اصلا امکان لري ځکه چې په اوس وخت کې دموږ ماشونه له بانکونو له طریقې اجرا کیږي تر څو چې شخصا خپله بانک ته مراجعه ونه کړي دوی ماش نشي ترلاسه کولی. ولې د دې باوجود هم کوم تشویشونه چې موجود دي د دې لپاره موږ د بایومتریک پروسه په شهدا مالونو کې هم په کار اچولې ده او عملا جریان لري او د دې په تطبیق سره به په آخر کې موږ وویل شو چې څومره خلک غیر واجد شرایط وو چې په دې پروسه کې هغه رئیسل شوې دي پیدا شوې دي او نور په دې پروسه کې شامل نه دي.
خو په یو شمېر ولایتونو کې په دې اړه ثبوتونه موجود وو چې هلته دولتي شورا یو شمېر وکیلانو یا سیمه ییزو زورواکانو دوی خیالي کتابچې درلودي.
د ملولیت په برخه کې باید ووایم چې بعضې خلک طبیعي معلول دي چې د قانون له لحاظه په اوس وخت کې دوی د معاش حق نه لري یا د حقوق حق نه لري چې له موږ نه واخلي، ولې په ډېرو ولایتونو کې هغوی ته هم کتابچې جوړې شوې د موږ له نظره هغه معلول دی حق لري، ولې چون مالي امکانات محدود وو نو په قانون کې هغوی لپاره د په اوس وخت کې پیشبیني نه وه شوې. موږ په هغه کې تعدیلات راوسته، هغه لیږلې د پارلمان ته که چېرته منظور شوه ټول معلولین که جنگی دی او که طبیعي معلول دی هغوی حقوق اخیستلی شي. د تا مثلا سل فیصده نه ردوم، ولی د تایید لپاره موږ ته کوم شواهد نه دي رسېدلي. بایومتریک پروسه او په دې عرصه کې انشاءالله دا ټول موارد راپکي او د ټولو پوښتنو ته ځواب ووایي.
په ټوله کې افغان حکومت د فساد په ضد باندې په وروستیو کې مبارزه پیل کړې. ستاسې په وزارت کې د فساد ضد مبارزې برخه کې څومره کارونه شوي دي او څومره مثبت واقع شوي؟
خوشبختانه موږ په دې عرصه کې زیات جدي یو او د موږ غوښتنه دا ده که موږ غواړو چې فساد له بېخه له منځه یوسو، د هغه لپاره موږ باید یو سیستم ولرو. سیستم لکه مخکې مې چې ویل په خزینې تقاعد کې بایومتریک سیستم تطبیق شو، په شهدا مالونو کې د تطبیق په حالات کې دی، په نورو اداري برخو کې لکه مالی برخه کې چیرته چې پیسې ښکته پورته کېږي هغلته هم الکترونیکي سیستمونه موږ تطبیق کړو. په دې عرصه کې عملا کار جریان لري، د مخابراتو وزارت سره، د سن خدمت ریاست سره، حتی د ریاست جمهوري له مشاورینو سره په دې عرصه کې مشورې شوي دي. موږ یو واحد نظر ته رسېدلو تر څو په دې عرصه کې نړیوال سیستمونه تطبیق کړو او د کرپشن یا د وخت ضایع کېدو او یا د خلکو د بیروبار مخه ونیسو.
د وروستۍ پوښتنې په توګه منصب دغه وزارت د یو مهم چارواکي په توګه هغه خلک چې لا هم بیکاره دي، د کار زمینه ورته نه ده برابره، هغوی دپاره کوم داسې هیله مند کوونکی خبر لري؟
بیکاري خو یوه ستونزه ده په ټوله دنیا کې په مطلق ډول، په هیڅ هیواد کې له منځه نه ده تللې. او کله چې موږ هر کال 400,000 نفر نوي مارکیټ ته واردېږي، پوهنتونونه فارغېږي یا ځوانېږي، کار سن عمر ته رسیږي، په مطلق ډول د دې مشکل له منځه وړل یا حل لار ورته پیدا کول په هیڅ هیواد کې امکان نه لري. ولې کوششونه دا دي د لویو پروژو په تطبیق سره، د اوږدمهاله پروژو په تطبیق سره به دستون زره کمیږي. د خارج ته د افغانانو د لیږلو په صورت کې به دغه همکاري وشي. او که چېرته موږ په د معارف په برخه کې ډېر کار وکړو او په ولایتونو کې، په ولسوالیو کې، په خزینه او برخه کې د تعلیم ساحه پراخه کړو، نو په راتلونکو کې څو کلونو کې به هغه خزینه طبقه چې نه غواړي مارکیټ ته لاړ شي یا کار وکړي، هغه به هم د کار څښتنان شي او دا فیصدي به هم راښکته شي. ولې په اوس وخت کې د معدن وزارت د کاریابۍ په برخه کې پروژې لري، خوشبختانه د تطبیق په مرحله